یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د غرمې دولس بجې دی. دوستانو، د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری پروګرام زه رضوان مراد وړاندې کوم. نور نعیمی د دې خپرونې تخنیکی چارې پر مخ وړي. په دې خپرونه کې اورئ چې ولسمشري ماڼۍ تمه لري چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به د افغان ځواکونو سره همکاري او د تروریستانو د منځه وړلو پروګرامونه شامل وي. خپل اتل وپیژنئ. د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت په لغمان کې د عامه پوهاوي د دې پروګرام په اړه هم اورئ. خو اول د دې سات مهم خبرونه چې سیفی الله ستانکزی برابر کړي دي.
سلام، د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د 1409 تحصیلي کال پرانیست. له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداري عمومي رئیس وایي موازي ادارې باید منحل نه شي، بلکې ټولې ادارې په خپلواکه توګه له فساد سره مبارزه مخته یوسي. او عراق له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې اړه چې آیا د اسلامي هیواد اسلامي دولت څخه دریز ډلې په دې هیواد کې د بشریت ضد اعمال ترسره کړي، د اسنادو او شواهدو پر راټولولو کې مرسته وکړي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د 1409 تحصیلي کال پرانیست. ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې په کابل پانتون کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
سال نو تحصیلي ر به همه
ټولو ځوانانو، نجونو او هلکانو ته د نوي تحصیلي کال مبارکي وایم. تاسو ټولو ماته هغه ورځ را یاده کړه چې زه د لومړی د کابل پوهنتون ته راغلم. هیله لرم چې زما په څیر په راتلونکو کلونو کې ګڼ ولسمشران همدغه پوهنتون نه فارغه شي. په دې غونډه کې د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مخکې تایید کړ چې تحصیلي بنسټونو زیاتې ستونزې لري. سرپرست وزیر عبداللطیف روشان وویل چې د دغو ستونزو د حل لپاره هڅه کوي او داسې عملونه به او داسې پروګرامونه به تطبیق کړي چې په مټ یې له پوهنتونونو فارغ ځوانان اوزګار پاتې نه شي. له اداري فساد سره د مبارزې عالي ادارې عمومي رئیس وایي موازي ادارې باید منحل نه شي، بلکې ټولې ادارې په خپلواکه توګه له فساد سره مبارزه مخته یوسي. سید غلام حسین فخری دا څرګندونې د ولسمشر تر پرونی خبرو وروسته وکړي چې ویلي وو موازي ادارې د اصلي ادارو کار مخته نه شي وړله. د اداري فساد اندازه دومره پراخه ده چې اړتیا یې لیدل کېږي څو له دې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې ګڼې ادارې لاس یو کړي. زه فکر کوم یوه اداره په یوازې سر له اداري فساد سره مبارزه نشي کولی. ښاغلی فخری دا هم تایید کړ چې په هیواد کې په پراخه کچه فساد موجود دی او د دې اړتیا لیدل کېږي چې ګڼې ادارې په وړاندې مبارزه وکړي. د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وایي د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي دي. په شمال کې د پامیر شلمي فرقې ویاند ډګروال غلام حضرت کریمی نن ازادي راډیو ته وویل په دغو پوځي عملیاتو کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي، دوه ټپیان دي او ګڼ شمېر نور د افغان پوځیانو په لاس نیول شوي دي. د کریمی په خبره یوه اندازه جنګي مهمات هم له وسلوالو مخالفینو لاسته راغلي دي. نه طالبانو او نه خپلواکو سرچینو په دې اړه کومه تبصره کړې. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یو نړیوال تروریستي سازمان په توګه ونومو. د بهرنیو چارو وزارت په ویپانه کې په یو بیان کې دغه راز ویل شوی چې له دې سره د دغه ډلې ټوله شتمنی او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي تبع نشي کولای چې له دې ډلې سره هر ډول مالی معامله وکړي. دغه ډله چې اساس یې په 1990 کال کې په کشمیر کې خودل شوی یو تر ټولو لوی سخت دریځ ډله ده چې مشر یې محمد یوسف شاه کوي. نوموړی لمخ کې نړیوال تروریست پیژندل شوی وو. حزب المجاهدین ډلې د خونړیو حملو مسولیت په غاړه اخیستی. یو یې د 2013 کال د اپریل په میاشت کې وه چې په جموں او کشمیر ایالت کې وشوه او 10 کسان پکې ټپیان شول. عراق له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې اړه چې آیا د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په دغه هیواد کې د بشریت ضد اعمال ترسره کړي، د اسنادو او شواهدو پر راټولولو کې مرسته وکړي. په هغه لیک کې چې د چهارشنبې پورې خپور شوی د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری وویل د حکومتي ځواکونو چې په وروستیو کې د موسل ښار له داعش آزاد کړ، د ډله ییزو وژنو، د جنسي غلامۍ او د لرغونو آثارو او عبیداتو د له منځه وړلو په ګډون شواهد موندلي دي. هغه وویل برېټانیا د یو پرېکړه لیک د مسودې په برابرولو کې مرسته کوي چې پر اساس به د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې غور کوي چې په دې اړه یوه خپلواکه څېړنه وشي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وویل موسکو به د دغسې پرېکړه لیک ملاتړ وکړي. یزیدیان او نور د داعش قربانیان غواړي چې د عدالت د تأمین لپاره سره شوی جرمونه په یوې محکمې کې وڅېړل شي. او سعودي عربستان د چهارشمې په ورځ ویل چې له قطر سره یې پوله بیرته پرانیستله او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګني مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هیوادونو په سړو شویو اړیکو کې ګرمۍ لومړنۍ نښه ده. سعودي عربستان او یو شمېر نورو عربي هیوادونو په جون میاشت کې له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې او دوحه یې د سخت دریځو په ملاتړ تورنه کړه. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس په یو بیان کې وویل د سلوا پوله به د قطر د ادباو پر مخ چغواړي حج وکړي پرانیستي وي او هغوی د اړتیا وړ الکترونیکی اجازه پرته کولی شي. له دې پولې واوړي په بیان کې د غرض ویل شوی چې قطریانو ته به په دوو هوایي ډګرونو کې هم د کوزیدو اجازه ورکړل شي. دا مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول سفی الله ستانګزي واوریدل. روانې خبرونې په ترڅ کې د دې موضوعاتو جزئیات اوري. ولسمشر ماڼۍ وایي تمه لري چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د افغان ځواکونو سره همکاري او د تروریستي شبکو د زالو له منځه وړل شامل وي.
موږ غواړو چې د امریکا عسکر یا د ناټو عسکر دلته جګړې ته داخل صورت باندې خارجي عسکر موږ جګړې ته نه داخلو، هغه کفار نامې
پر همدې موضوع د چارو له کارپوهانو سره هم خبرې کوو. د بلخ ولایت د چمتال او چاربلک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې د طالبانو حضور او وسلوالې ډلو موجودیت حمله او وسلوال فعالیتونه زیات کړي دي. د نور ریپورتونو سربېره دا هم اوري چې په لغمان کې د عامه پوهاوي دیو پروګرام په ترڅ کې د خپلواکۍ د ګټلو د اتنویم کلیزې په مناسبت یو پروګرام جوړ شوی چې عنوان یې د خپلواکۍ اتل وپیژني.
من واړو چې دغه کمپاین د کلی او د ولسونو هغه پیغامونه ورته رسول چې خپل ملي اتل وپیژني او د سولې او د امن پیغام وټول ولسته ورسوي.
نام دو سندرغاړي آریانا سعید وای د غواخونو او خبرداري او سربېره به د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته خستلو د ورځې په مناسبت په کابل کې د موسیقي کنسرت ورکړي. د نورو موضوعاتو سربېره په همدې خبرونه کې نن د نوي تحصیلي کال د فایل په اړه د ولسمشر د سرګندونو جزئیات هم خبرېږي. د ازادي رادیو د خبرونه دوهمه برخه بیا یو کله زرغګونه ډرامې ته ځانګړې شوې. ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پرې په صفه ډول اوریدل شي. د ولسمشر ماڼۍ تمه لري چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د افغان ځواکونو سره همکاري او د تروریستي شبکو د زالو له منځه وړلو ته ډېره پاملرنه وشي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو له داخلېدو سره مخالف دی. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیشن بیا وایي د بهرنیو ځواکونو زیاتېدل د جګړې سبب ګرځي، ولی امریکا یې باید پر ځای دا لګښت پر افغان ځواکونو ولګوي. یوسف خان زدران د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات در سره شریکوي.
له هغې یوه ورځ مخکې چې د امریکا ولسمشر د هغو هیوادلو لوړ پوړو امنیتي چارواکو او سلاکارانو سره د افغانستان په جګړې وغږېږي، ولسمشرې ماڼۍ وایي تمه لري چې امریکا به د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیسي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په جګړه کې د بهرنیو سرتیرو له داخلېدو سره مخالف دی، ولې د جګړې د مهارولو لپاره د هغوی ملاتړ مهم ګڼي.
جګړه په خپله باندې مدیریت کړي. موږ غواړو چې د امریکا عسکر یا د ناټو عسکر دلته جګړې ته داخل،
او هغه آپشن چې وایي چې جګړه ممکن شخصي شي، یعنی شخصي کمپنیو ته ورکړل شي، هغه سره مخالفت دی که تر اوسه پورې لیدلورې نه لري؟
په هیڅ صورت باندې هیڅ خارجي عسکر موږ جګړې ته نه داخلو، هغه کفار نامې.
ښاغلی مینپال وایي چې د افغان لوري غوښتنه دا ده چې د تروریزم پر ملاتړو او روزونکو فشار راوړل شي تر څو د تروریزم پر وړاندې مبارزه بریا ته ورسیږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا جمعه په ډیوډ کیمپ کې د افغانستان پر ستراتیژۍ غږیږي. د خبري رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر په دغه ځانګړي ځای کې چې مهمې فیصلې پکې کېږي، د ولسمشر امنیتي سلاکاران او امنیتي چارواکي بلل شوي تر څو د امریکا د ټولې د اوږدې جګړې په اړه خبرې اترې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس روانه اونۍ وویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په ګډون پر مختلفو انتخابونو له هغې جملې له قراردادیانو د کار اخیستو او یا هم د ځواکونو د ویستو په شان ګڼ انتخابونه د ټرمپ مخې ته پراته دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي سالم محمد صالح وایي امریکا ټول انتخابونه لري خو افغانان دې ته منتظر دي چې خپل ځواکونه یې تجهیز او هم دوی د امنیت مسؤل وي. هغه ازادي راډیو ته وویل که د افغان ځواکونو له تجهیز وروسته حتی امریکا د وتلو پرېکړه هم وکړي، د افغانستان ثبات به ثابت وي.
بهترین خبره دا ده چې ناتو یا امریکایان د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو ودري، هغه وسایل امکانات چې اوسنی جنگ لپاره مقابله کولی شي هغه د دې په لاس کې ورکړي. موږ افغانان څو پورې به د پردیو په ونو باندې خپل امنیت ساتو؟ موږ مسؤلیت لرو، د افغانستان دولت مسؤلیت لري، د افغانستان ولس مسؤلیت لري چې د خپلې خاورې نه حفاظت وکړي.
د افغانستان د جګړې په اړه دا څرګندونې او غونډې داسې وخت کېږي چې په دغه هیواد کې د 2014 میلادي کال راهیسې د بهرنیو ځواکونو حضور په تدریجي توګه څو چنده کم شوی دی. په اوس وخت کې 8400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناټو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې دیره دي. په دا سال کې چې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د جګړې لمن پراخه شوې ده. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
دا یوسف زدران پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به سبا خپلو د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ به ورسره خبرې وکړي. دغه شان دا مو هم واوریدل چې افغان حکومت وایي هیله مند دی چې امریکا په خپله نوې ستراتیژۍ کې د تروریستي شبکو د زالو د منځوړلو موضوع ته پاملرنه زیاته کړي. زمونږ همکار اجمل تورمان د سیاسي او امنیتي چارو له کارپوه باري آرس سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په دې ستراتیژۍ کې د افغان حکومت د غوښتنې د موثریت په اړه موثریت څه دی؟
شپاړس کاله امریکا په افغانستان کې تیر کړل، تر اوسه پورې هم د تروریزم غږ شته او تر اوسه پورې هم رانه قتل قتال دوام لري. نو ځکه باید دغه ریښې ولټول شي، که څه هم مشخصې دي بیا هم کتنه پر وسي او د تروریزم د ریښو د منځه وړلو لپاره په دې ستراتیژي کې مثبت ګامونه واخیستل شي.
اره صاحب، د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ دا هم وایي چې حکومت په جګړه کې د بهرنیو سرتیرو له داخلېدو سره مخالف دی. هغه که ځواکونه وي یا مثلا هغه شخصي کمپنۍ چې اوس ویل کېږي چې د ستراتیژۍ کې نه وي، دا هم تمهده ویل کېږي وړاندوینه چې یو شمېر خصوصي کمپنیو ته شاید دا موضوع وسپارل شي. نو حکومت وایي چې په دې برخه کې دوی مخالف دي، ولې د جګړې د مهارولو لپاره د هغو ملاتړ مهم ګڼي؟ ستاسې په نظر باندې څومره دغه موضوع مهمه ده چې امریکایي پوځیان دلته راشي یا مثلا کمپنی دې پکې داخلي شي یا دا چې افغان ځواکونه د تجهیز شي د دوی ملاتړ دی وشي پروزنه او خونه کې؟ په درې درې مسایلو کې کومه موضوع ډیره موثره ده د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره؟
نن بلې زه فکر کوم چې تیر شپږ کال کافي تجربه ده، ټول لارې وازمایل ټول، ولې دا یو د تروریزم د منځورولو کې موثر واقع نه سو لکه څنګه چې کتل کېږي. اوس په نتیجه کې باید دا انګیرنه موجود وي چې د ځواکونو د زیاتېدو پر ځای و هغه نقاطو ته توجه یا پام زیات وسي په هغه کې چې تروریستان روزل کېږي، تجهیز کېږي، اکمال کېږي. په ډېرو لږو امکاناتو کېدلی شي چې هغه مرکزونه د منځه څخه یوسي.
بله اره صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د موجوده سرتیرو په اړه دلته چې کوم بهرني سرتیر دي، دې په اړه ستاسې نظر څه دی؟ ځکه په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت مخالف وسله والې ډلې طالبانو هم له ډونالډ ټرمپ څخه په یو سرخلاص لیک کې غوښتي چې دوی د خپل پوځیان له افغانستان نه وباسي. فکر کوي چې د موجوده سرتیرو په اړه باید پریکړه څه وي د امریکا د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژۍ کې؟
خاصه مطالعه او څېړنه وسي. داسې وارنټونه شته چې د امریکا د قواو په ایستلو سره ځینې اړخونه شاید وصول ته وحد سوال سی شاید د امنیت سبب سی او داسې خونه هم شته چې دلته نور منطقوي ځواکونه شاید خلاص خصوصي استفاده وکړي خو په هر صورت کامل دقت پکار دی وخت اساس دی وضعیت د سیمې د تغیر په حال کې دی ستونزې ډېرې دي هر ګام چې پورته کېږي باید په ډېر دقت پورته
د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ او دا چې په دې ستراتیژۍ کې باید څه وي په دې اړه مو د چارو د کارپو باري آریس څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ترکیه او ایران په ګډه په خپل گاوند یعنی عراق کې د کوردانو لخوا د خپل وکیل لپاره له ټول پښتنې یا ریفرندم سره کلک مخالفت وښود. په پام کې د دغه ټول پښتنه راتلونکي میاشت ترسره شي. دغه مخالفت پرون ترکیې ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیس د یو بې ساري سفر په ترڅ کې شوی دی. صالح محمد صالح راسره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې تعقیب کړی دی. ایران او ترکیې ولې مخالفت کړی دی صالح صاحب؟
مسله دا ده چې کوردان په ایران، عراق، سوریه او ترکیه کې د پام وړ اقلیت دی چې ځینې ډلې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او وخت نا وخت دغه مبارزه له تاوتریخوالي سره ملګری وي. اوس د ایران او ترکیې چارواکي فکر کوي چې د عراق په شمال کې دغه ټول پښتنه نه یوازې په عراق بلکې په ټوله سیمه کې د وضعیت د خرابېدو سبب کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې پلان سوي ټول پښتنه شایي په سیمه کې وضعیت حتی د کورنۍ جګړې خواته بوزي. مولود چاو شغلو د چهار شمې پورز ټي ار ټي خبر ټلویزیون ته په مرکه کې وویل
په داسې حال کې چې هیواد مو له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه به وضعیت لا کړکېچن کړي. خدای مکړه حتی شاید د کورنۍ جګړې سبب شي. دا جدي مسأله ده. موږ په څرګنده دوی ته ویلي چې د دې ټول پښتنې مخالف یو او دوی باید ترسره نه کړي. موږ به بیا هم د همدې ټکي ویلو ته ادامه ورکړو.
له دې ټول پښتنې سره مخالفت پرون ترکیې ته د ایران د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د یو بې ساري سفر په لړ کې هم سوی دی. د ایران لوی درستیز د سې شمې پورز انقرې ته له رسېدو سره سم د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي وه چې ډېره موده دغسې سفر نه و سوی خو په سیمه کې پرمختګونو، امنیتي مسایلو، د پولي امنیت او له ترهګرۍ سره مبارزې ته په پام سره دغسې یو سفر ته اړتیا وه چې ترسره سي. د ترکیې رسنۍ ویل دا له هغې راوروسته چې په 1990 میلادي کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب سوی اول وار دی چې د ایران یو لوی درستیز ترکیې ته سفر کوي. باقری پرون وخته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته ویل چې دوی موافقه وکړه په عراق کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه شي ټوله سیمه ناکراره کړي. د ایران لوی درستیز ویلي دا ټول پښتنه که څه هم په عراق کې کیږي خو ایران او ترکیه به هم پکې شاملوي ځکه نو د دواړو هیوادونو رهبران ټینګار کوي چې دا ممکنه نه ده او باید ترسره نسی. خو له دې غوښتنې سره سره د کوردانو رهبرانو دغه ټول پښتنه چې په پام کې ده د سپتمبر پر 15 وسی نه ده لغوه کړي.
سالی صاحب، د کوردانو تاسو چې رهبرانو یادونه وکړه چې هغوی دا ټول پښتنه رد کړې ده، د هغوی دریس څه دی؟ ولې غواړي چې ټول پښتنه وکړي؟
د عراق کوردانو چې شمیر 5 میلیونو ته رسېږي ویلي چې دوی شایي دغه ټول پښتنه تایید کړي خو د دوی رهبران ټینګار کوي چې دا ټول پښتنه لازم الاجرا نه ده او په خپل ذات کې مشورتي بڼه لري. د عراق کوردان چې تر ډېره د پام وړ خود مختاري یا کورواکي لري د بغداد د مرکزي حکومت تر څنګ یې سوله ییز ژوند لرلی دی خو بیا هم له حکومت سره په وروستیو کې د تیلو او نورو مسایلو پر سر د دوی ځینې جنجالونه راغلي دي. خو برعکس په ترکیه او ایران کې د دولتي ځواکونو او کورد ملیشاو منز خونړی شخړې سیوی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د کوردانو د سیاسي ځواک پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. کوردانو د ترکیه په پارلمان کې د ورستیو انتخاباتو په نتیجه کې د پام وړ څوکۍ ترلاسه کړې دي.
ډېره زیاته مننه صالح محمد صالح او دوستانو چې د ترکیه او ایران له خوا په عراق کې د کوردانو د پلان شوي ټول پښتنې سره د مخالفت په باب درته رپورټ ورو. او اوس هم اقتصادي خبرونه چې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
پا
په کابل کې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 98مې کلیزې په ویاړ ملي نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیوان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په 150 غرفو کې بیلابیل افغاني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. ښاغلی پسرلی وایي دا نندارتون چې د کابل په حبیب الله ځاځي پارک کې جوړ شوی درې ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به بیلابیل تفریحي برنامې هم ترسره شي. هغه وایي د دې نندارتون له لارې غواړي د کورنیو تولیداتو ملاتړ او ورته بازار موندنه وکړي. د افغانستان د زراعت وزارت خبر ورکوي چې سکل 3000 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه او سره ویشي. د دې وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اصلاح شوي تخمونه او سره د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې په بزګرانو ویشل کیږي. د هغه په خبره په دې سره به په بیلابیلو حاصلاتو کې خواله رامنځته شي. ښاغلی راشد دا هم وویل چې تیر کال هم بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي وو چې لامل یې په حاصلاتو کې 3% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د زراعت وزارت معلوماتو له مخې د تیر کال په پرتله سږ کال د تازه میوې په حاصلاتو کې هم په بېساري ډول زیاتوالی راغلی دی، خو بزګران وایي په دې برخه کې د بازار نه موجودیت هغه څه دي چې دوی اندېښمن کړي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1190 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1900 افغانۍ، د وریجو یو درې نیم منی بوجۍ 1800 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1900 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1540 او یو لیټر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومن 10 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلداري 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 438 افغانۍ. لملتیامو مننه.
اقتصادي خبرونه مو له اکرام الله اکرام څخه اوریدل. دوستانو، د دې خبرونه په دوهم نیمایي کې یو کله زرغغونه د ډرامې نوې برخه اوري او ورپسې د ډرامې اړوند بحث خپرېږي. په دې بحث کې په دې خبرې کېږي چې میرمنې او ماشومان او ځوانان که له خپلو بنسټیزو اسلامي حقونو څخه محروم ساتل کېږي نو زیان به څه وي. دې پوښتنې ته ستاسې اوریدونکو غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ازادي راډیو ته رسېږي چې په همدې خپرونه کې درته خپرولی شو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نن په کابل کې د سږ کال تحصیلي کال پیل شو، د 1994 لمریز کال تحصیلي کال پیل شو. ولسمشر په دې اړه جوړ شو مراسمو کې ګډون وکړ. حدیث پردیس د ولسمشر وینا څارلې ده او راسره د تلیفون په لیکه کې ده. پردیس صاحب، د ولسمشر وینا په دې مناسبت د وینا مهم برخې څه وې؟
بله، سلامونه تاسو د رادیو کرمن اوریدونکو ته. نن لکه څنګه چې تاسو مې یادونه وکړه، د نوي تحصیلي کال په پیل کې چې د کابل پوهنتون کې مراسم جوړ شوي وو، په دې مناسبت ولسمشر محمد اشرف غني هم وینا لرله او د ده وینا همدا اوس هم دوام لري چې زه له تاسو خبرې کوم. تر اوسه پورې چې ولسمشر غني مهمې خبرې کړې، هغه دا ده چې اول خبرې دا وه چې ده وویل چې څنګه ما ژمنه کړې وه چې زه به د ځوان نسل لپاره د پل حیثیت ولرم، نو اوس ما خپله ژمنه قرار قرار خپل ژمنه پوره کوم او دا تاسو پورې اړه لري چې دا ملي مسئله څنګه سرته رسوي. بل موضوع ده وویل چې په هیڅ وجه په پوهنتونونو کې نفاق او د نورو بحثونو وړو سیاستونو ته ځای نشته، او دا مسله باید په جدي شکل د دې مخنیوی وشي. بله مسله ده ورته اشاره وکړه چې کوم تحصیلي نصاب چې د ده حکومت ته په میراث پاتې شو، په هیڅ وجه د ټولنې او د ځوان نسل ځوابدهي میکانیزم یا سیستم نه و او دا باید تغییر وکړي. همداراز دا مسلې باندې خبره وکړه چې دا هېواد یعنی دیکتاتوري باندې نه اداره کېږي، او په یو شکل یې هغې مسلې ته اشاره وکړه چې دوی دیکتاتورانه فکر نه لري، یعنی دا فکر په دې حکومت کې نشته. او دا مسلې باندې ټینګار وکړ چې د تحصیلي بنسټونو لپاره به په لومړي قدم کې 2 کلنه بودیجه او له هغې وروسته به لس کلنې بودیجې باندې کار وشي، تر څو په هغه شکل چې دا بنسټونه بودیجې ته ضرورت لري او په اساسي شکل په دې کې اصلاحات ته ضرورت نه بودیجه ضرورت، او دا مثلا باید په پام کې ونیول شي. او له ټولو نه مهمه مسله چې دویل ته تحصیلي بنسټونه د یو مشخص وړاندیز له مخې رامخته شي او خپل ظرفیتونه لیست کړي، نو مونږ یعنی حکومت حاضر دی چې له دوی سره دوه اړخیزې هوکړې لاسلیک کړي چې دوی ورته زمینې برابرې کړي. خو لازمه ده چې په دې برخه کې پوهنتونونه او تحصیلي بنسټونه خپل رول ولوبوي. وروستی موضوع چې غوښتل مې اشاره وکړم، دویل چې په پوهنتونونو کې باید د افغانستان په دواړو ژبو پښتو او دری باندې د زده کړو یو شان زمینه برابره شي او ټولو ته دا فرصت برابر شي چې په دواړو ژبو هم تحصیلي میکانیزم یا تحصیلي مواد چې برابرېږي په دواړو ژبو دي، وي او په هیڅ وجه د ژبو د نفاق موضوع یا د ژبو منفي بحث ځای نشته او دا مسله باید
ډېر زیات مننه محمد حدیث پردیس. دوستانو، حدیث پردیس چې نن د نوي تحصیلي کال د پیل په مراسمو کې د ولسمشر د وینا ځینې مهمې برخې در سره شریکولې. د ازادي راډیو پر روانو خبرونو کې په دې اړه پوره جزئیات اوریدل شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په لغمان کې د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو د 99 کلیزې د لمانځلو په ترڅ کې د خپلواکۍ اتل وپیژنې په نوم د عامه پوهاوي او کمپاین پیل شوی دی چې د زمري اسد تر 98 نیټې به د خپلواکۍ له کلیزې سره سم برابر دوام وکړي. نور حال لسیمې د شمام شینواری په ریپورت کې اورو.
د لغمان ولایتي ادارې د خپلواکۍ ورځ یو ونی وړاندې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د اتل وپیژنې تر نامه لاندې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی. د دې کمپاین په جریان کې د لغمان والی عبدالجبار نعیمي د چهارشمې په ورځ برخه اخیستې وه او چاپ شوي بروشري پر ښاریانو ویشلې. ښاغلی نعیمي وویل د دې کمپاین څخه یې موخه پر خلکو د خپلواکۍ اتل پیژندل او د دې خپلواکۍ د ساتلو لپاره هیوادوالو ته د سولې پیغام رسول دي.
او د ولسونو هغه پیغامونه ورته رسول چې خپل ملي اتل وپیژني او د سولې او د امن او د ثبات پیغام وټول ولسته او ټول لغمانان ته ورسول.
د لغمان ښار یو تن اوسیدونکي رسنوي ته وویل چې په خوا به د خپلواکۍ جشن مانځه خو په دې نه پوهېده چې د خپلواکۍ هیواد ته چاره وړې ده. دی وایي د همدې کمپاین برکت دی چې د خپلواکۍ اتل غازی امان الله خان یې وپیژنده. د لغمان ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې دا کمپاین به د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د رضاکار ځوانانو لخوا تر 28 د اسد پورې روان وي تر څو د خپل اتل د پیژندنې تر څنګ خلکو ته د سولې پیغام هم ورسوي.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زه د لوکار ولایت یازرې ولسوالۍ د بارې چوترې نه تماس کیم. د افغانستان په لوړپوڼو چارواکو ته خیله کېږي چې د لوکار ولایت یازرې ولسوالۍ ته د پایپو د اوبو کومې پیسې راغلي 80 لاکه روپۍ. هغه د یازرې سپینګیري او ملکانو د بارې چوترې په غلا ویلي دي، خیانت یې کړی، پیسې یې اخیستې دي. موږ دا غواړو چې دغه 80 لاکه روپۍ او د دغې بمبې پښتنه موږ ته وچې چې تقریبا 85 کوره ډېر سخت بې اوبو دي او سخت اوبو ته ضرورت لري. زه خان زره مینهوال د پکتیا ولایت د یارب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د امنیتي سکتور مشرانو باندې ولسمشر باندې غږ کوم چې نور افغانستان د سکوت سره مخامخ دی. ولسوالۍ سکوت کوي، ولایتونه سکوت کوي، کنډکونه سکوت کوي، پوستي سکوت کوي. همدا اوس هم د پکتیا ولایت د یارب ولسوالۍ مکمل لاره بنده ده، ونې چپه کړي دي، مینون کړي دي، د څو ولسوالۍ لارې بندې دي. مکمل کل اردو پکې پرده دی او قمندان کل اردو مې اول ویشت او ریول ویش به څه کماندا ویر کې او څه به اداره راولي او څه به حمایت سربازانو وکړي، څه به سربازانو ته رویا ویر کړي. نو ولسمشر نه احترامانه خواهش کوم چې ښه پوهېدي چې زر نفره مافیا دی په افغانستان کې، زر نفره جاسوسان دي، انټرنیشنل غلی دي، زه ور باندې پاچاهي نشم کوی. نو ولې دغه پوسټر ځان کاندیدولو چې د افغانانو په راه کې لوبي ویلې، والي دنه یاغي دی، وزیر دنه یاغي دی، عادي او ملا وزیری یو تورن راجیگی کی کماندان جزجان کی گی ورا جنرالی بس کی کار کوي. ام مبارکی م دوی ورته وایي، آیا قانون دی غریب سړی پاره جوړ شوی دی؟ آیا مرګ دی غریب سړی پاره راغلی دی؟ آلتا جنگ دالتا مین دلته ځانمرګ دلته موټر بم افغانستان سکوت سره مخامخ دی ټول امنیتی سکتور مشرانو ته وایم ولسمشر ته وایم ور استعفا ورکوي ما یې کوي نور افغانان د براق په څوغ غوندې مشه اعلان کوي
د الکترونیکی سامان آلاتو یوې نړیوالې کمپنۍ یا شرکت یو وړه کمره جوړه کړې ده د دې کمرې خاصیتونه او کمالات څه دي له اسمت سروانی ورو
د الکترونیکی وسایلو د تولید کمپنۍ ایبیکویټی لیبس یو کوچنی کمره جوړه کړې چې د خاړکۍ په شان ده او ورڅخه په یوټیوب کې په مستقیم یا ژوندۍ بڼه ویډیو خپرېدای شي که څه هم اکثره موبایل ټلیفونونه کمرې لري چې ورباندې فلم واخیستل شي خو د دې نوې کمرې ځانګړتیا دا ده چې د یوې کوچنۍ خاړکۍ په شان یې په غاړه کې اچولی او په اسانه ورڅخه کار اخیستلی شو ایبیکویټی لیبس کمپنۍ وایي دا کمره چې فرنټ رون میږي له ټویټر فیسبوک او یوټیوب سره وصلی شي او په مستقیم ډول ستاسو فلمونه له نورو خلکو سره شریکوي دا کمره 8.8 میلیمتر لوړوالی او 8.3 میلیمتر پلنوالی لري وزن یې یوازې 55 ګرامه دی د دې ګجټ په مخکینۍ برخه کې 2.8 میگاپکسلي کمرې شته شاته هم د 1.89 انچ سکرین یا شیشې د پاسه 5 پکسلي کمره موجوده ده د دې کمرې بیټرۍ د 2 ساعتو فلم اخیستلو او یا د نږدې 1 ساعت ژوندۍ خپرونې لپاره کافی ده د کمرې بیټرۍ د USB په وسیله چارجېږي او له همدې لارې د کمرې له 2.8 گیگابایټ حافظې عکسونه او فلمونه ډاونلودوي د بلوټوت په وسیله هم معلومات ورڅخه لېږدولی شو
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای دونی می بجې شوې دولسنی می بجې شوې دی او بخای لسه فلسطین څخه د مهمو خبرونو لاندې زورو
د افغانستان جمهوریت ریاست هیله خودلې چې د هیواد لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د افغان پوځیانو او ملاتړ او د تروریستانو د پټنځایونو لمنځوړل ته زیاته پاملرنه وشي د افغان حکومت د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپال ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې بهرنیو پوځیانو د جنگي ماموریت په خلاف دی د فداسل کې د چټمه د سبا په واشنگتن کې په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان لپاره د امریکا په ستراتیژي خبري وشي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1989 تحصیلي کال پرانست هغه ټول محصلونو ته مبارکي ورکړه او هیله خو ده چې پراتلونکي ګڼ چارواکي لسکال فارغینو څخوي د افغانستان په شمال کې پوځي چارواکي وای د کندوز په چاردری ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړی چې څلور وسلوال مخالفین وژلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونموله او عراق له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې اړه چې آیا د اسلامي دولت څخه دریزه ډلې په دې هیواد کې د بشریت ضد اعمال ترسره کړي د اسنادو او شواهدو پر راټولولو کې مرسته وکړي
د خبرونه پاتې برخه یو کله زرغغونه د ازادي رادیو ډرامې ورپسې اړوند بحث ته ځانګړې شوې ده په دې بحث کې په دې خبرې کېږي چې کمیرمنې ماشومان او ځوانان لخپل بنسټیزو اسلامي حقوقو څخه محروم ساتل کېږي ځان باید سوي د بحث کوربه یوسف خان زدران ده
یو کله زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا ڈرامی خوگو آوری دون کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یو کلی زر غاگونا پا ڈراما کی مو آوری دل چی ده طیبی همکاران ده مبارکی لپار طیبی تراغلی وی طیبا ده خپل استعداد او پا کارونو کی ده اخلاص لبرکتا ده سارن و تفتیش ریاست ستایلی وا اس بوا آورو چې ماوینا نافیسا له شاګردانو سره کومه مهمه او جدي موضوع شریکوي
ها شاګردانو تاسو شور مکاوي چې دی او بل په خبره سره پوښو
غلې شي او شور مکاوي
آفرین دا چې آرام وي نو ټولې خبرې په زور او په زیر واوري بیا به یو خف فکرم په وکي او عملي به کوي که څنګه عرفا ته ده شاگردانو استازه یه جوابی راکا
ولی نمانه سایبه خو خبر داده ته چه خبر داده
خبر داده چه زل تاسونا سخته گیلمنه یه لی داری سرمیم خبری کری دی زما هیله تل دا ده چې تاسو په درسونو کې لایقه او په اخلاقو کې د خلکو لپاره مثال وګرځئ.
نو معاونې صاحبې، موږ څه کړي چې ته رانه خفه یې؟
په تاسو کې ځینې داسې څه کړي او کوي چې د یو ښه شاګرد یو مسلمان ځوان سره نه ښایي.
هلکانو، تاسو شور مه کوئ. معاونې صاحبې، زه خو د حیران کړم چې هر بد مو کړی وي راته ویې وایه.
درته وایم، په تاسو کې ځینې داسې بد کړي چې نجونې ځوروي، چې په لاره تېرېږي نژداره خبرې ورته کوي. څوک چې دا بد اخلاقي کوي ودې شرمېږي. دا کار د یو ښه شاګرد او ښه انسان سره نه ښایي.
نه پوهېږم، زه وایم چې زموږ د مکتب هلکانو به داسې نه وي کړي.
درته وایم چې دا بدې کړي دي. د نجونو ازارول او تنګول د دین خلاف عمل دی. دا یو بد کلتور دی. ځینې ځوانان دا بد عادت لري. د ډېرو نجونو د مکتب او تعلیم مخه یې نیولې ده.
معاونې صاحبې، نو اوس موږ ته لاره ښایه چې موږ څه وکړو؟
لاره یې دا ده چې تاسو خپل ګریوان ته سرونه ښکته کړئ. که ستاسو خویندې څوک وځوروي او بدې خبرې ورته وکړي، تاسو به څه احساس ولرئ؟
توبه معاونې صاحبې، دا څه وایې؟
بس نو ګورئ شاګردانو، ټول یې په خلاصو غوږونو واورئ. که په تاسو کې چا د چا خور او لور ازاره کړې وه او ما ته شکایت راورسېدو، له مکتبه به ایستل کېږي او څه چې قانون وایي هغسې چلند به ورسره کېږي.
بیا څه خبره ده چې لیونی لیونی پښې او لاسونه غورځوي؟ او پاس در سره کارغه ده وطن کې
موسا ګلا، کارغان خو مې ملګري دي. حضرت بدمشه، ته مې هم ملګری چې دا وملي دی د ډېرې خوشحالۍ نه په ټوپونو سار شوم.
نو ما ته ولې خوشحاله شوې؟ زه د کوم رنځ درمان یم؟
وایم ته سم دم کیمیا بوټی، د هر مرض درمان حضرت بدمشه.
اندازه؟
او خبره دا ده چې یو څه شهر از مکه آبادوم، ته به هم راسره مرسته وکړي.
ولې نه، ولې نه ته وایکه. خو چې دا خونه مې نه خوږېدی او دا خپه مې د زنګون لاندې نه وای.
ځه دا بانې دې نه منم، زړه دې مه غوځوه. شهر از مکه نه در باندې آبادوم، زړه دې بدمشه یو چا ته میلمستیا کوم چې په پسته توشکه ناست وي او ښه وریښمین بالښت ته یې تکیا کړي.
والکه دا خو به نو ډېر خوند وکړي. د دې مېلمه خو د چا خبره خولۍ په غوړ کېده. خو دا مېلمه چې لږ څه نور هم ونازول شي ته وایې که نو بیا به وخت بیدار وي. یاره زه خو وایم چې د خوراک څه غم یې وخوره کنه، نو دا مېلمه به ډېر په مزو کې ته وایې که
وایم. مخې ته به یې رقم رقم خوندور شیان لکه د شیدو چای، ورسره ګرمې نرمې پراټې، زلوبې، رقم رقم میوې. لنډی ده یو د مرغۍ پۍ به نه وي، نور به د دنیا ټول خواږه او خوندور شیان وي.
زما خو خولې ورته اوبه وکړې ته وایې ښه. خو د عدد ګلیې نو دا عزتمن مېلمه دی څوک؟
حضرت بدمشه، نوم به نه را باندې اخلي.
نه نه ته وایې که مه کوه، نو نوم یې را ته واخله. نو زه نه دې نیسم، که چېرته شو زه به هم ورسره راشم.
دا مېلمه مې مخې ته ناست دی. حضرت بدمشه نوم یې دی موسا ګل.
ته صبر چې دا ټنډه دې
تکی مغدره ته په لاړو غیشت پیس که.
دا را ته وایه چې دا مېلمستیا په کومه خوشحالۍ راته کوي؟
مېلمستیا خو ځکه درته کوم چې زړه د بدمشه په ساعت ته مې ملا تړلې وه. د شپې به په خوبونو کې ښاماران او اژدهاوې راپسې وو. ستا نصیحت مې ومنه، له ارامو مې لاس واخېسته. اوس داسې ارام خوب کوم لکه د جنت په بالښتونو مې چې سر ایښی وي.
ته له حرامو وویرېدې چې بیا به د دواړه جهانه خوار وي، او که له پولیسې مرسل وویرېدې چې د باز غوندې به حملې وهي چې د فساد او رشوت والا خلکو ته زولنې ور واچوي.
ا
جونو تاسو خوله دا چمبغلی کی چیز دا اسلام سارت مبارکی ورکم
دا اسلام موری اول مبارکی بزر در کرم دا خیستاو دا گل غندین گرد مبارک شا ویم طول عمر سر خواگه و خوشحال و سی خدای دی دا خول مسیانو نیاکه دا خیر سره
آمین دا اسلام پلارا ستا دی هم مبارک وی تا هم تری خواپا مشی او گلالی دی هم خدای نخواپا کی گلالی تا و اسلام تا دی هم ستا سو جوڑا که دل مبارک وی مننه تروری
اسلام از ویره تا و گلالی تا دا نوی جوان مبارکی وایم بچه
مننه پلار جانا خدای دی ستا سو غم نره کوی
شفیقی تروری میل منا منی
وی جار وی سب قریشم دی میل منی قدمونه دی زما پلی مووی مرسل گلی استری مشی
خیر سی تروری تا و خان سی تا دیم دا خوشحالی مبارک وی
عزت منده واسه مرسل بی بی خدای ده پکارونه که نورین داره جیل باری کن
جنده اوسی گلالی گلی خوشحالی ده مبارک شا او دا سیالی ده مبارک شا استاد جن ملگری تا دیام مبارک بی
کور ده وادان
خادش مرسل منه نه گلالی یو بل زیره در من دیام پورا شو چی پا واده که بعدی تو موسیک دلی سینجونی وطنی و میلی ترانه را گوی آها غده دو وطن دو بلبل سیل را رسیده ای بانجونو چه تا گوره لموزیک سر میلی ترانه پایل که
رد دی تو خوشحالی
اسلاما دیر خوشحاله شده رزی من زستا نامیم دامی ارمانو او نن زما پا واده که زما دا وطن ترانی غگیگی زد دنیا بخت وارا نامیم
خدای دادا اکی او پختن در نو کم غصه کیگی خوبه نه
وی جار گل پری گلی زرد بدمش از تا خبر دازی را لگیگی لکه دشی دو چای او ورسره غلی او پسته پراته
خانو دارا تو ویا چی پدی ورزو که دی دازی خوب لیدلی دی کنه چی زمون کورتا یو کال مرغی او یا تک شین او زرخون تو تیرا غلیوی خواگه خواگه آوازونه کوی
های های گل پری گله داس خوبونه بختور خلک وینی ما نه دلی دلی
تا هم بختوری زا هم بختورایم خدای میره بانه دی یا کل مرغی او یا زرغون بانه که توتی به پکور که را پیدا شی پخیر
زرده بدمشه لخ کل مرغی و زرغون توتی نخ بستا مطلب کل ماشم نوی
بس هم دسته و بولا
واو را گل پری تا خبرایی کن یو شین توتی براشی او دادا برا توایی
ای دی شین توتی پلارا تو سندری پریک دا اخ او را زمون کلی تا دیکی زینا داکترانو او نرسانی او دل را غلی و
خاز رو دی بدمشا نو زیره دی پی وکه او که نه
او ده هر چه میورتا ویل
نو بیاغو خزینه داکترانو چه ویل زرو دی بدمشا تکی پر تکی بای راتا وای
راتاوی ویل چه تنوی امیدواره شوی چو زل با کلینیک تا رازه
چه دا کلینیک تا بایده چل پارا رازه
ویل چه حال تا با وقت با وقت واکسین در تکیگی دی خوراک او چخک پا بارا که با در سر خبری کیگی که خوراک بکوی درانه شهر به نپورته کوی
ای گل پری زرد بدمش تا دی یو خان میرمنه ای که خواره بزده در تا تیاروام درانه شهرم تا موڑا دو بو منگی با هم پتیک تار که در تا راوڑم خدا دی کلینیک خبری پریک ده کلینیک تا با نزی
د درنو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو دونیز ډرامې 203 برخه واوریده. وړاندې پر روانه د خبرونه کې د همدې ډرامې په یو موضوع لتاسه او مل مسره غږیږو. په ډراما کې مو واوریدل چې د خدای داد میرمن ګلپری کلینیک ته دتلو اړتیا لري، خو خدای داد ورته د تګ اجازه نه ورکوي. که ښځې له دا ډول بنسټیزو حقونو څخه محرومیږي، اغېز به یې په ټولنه اچوي. زه یوسف خان زدران یم، د روانې خبرونې تخنیک ډایرکټر رامین کاکړ دی، او دواړه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشئ. یادونه ده چې لکه د تل په څیر د اونۍ ځانګړی میلمه هم لرو، او نن په همدې موضوع له قدرمن استاد عبدالشکور هډوال سره غږیږو چې له نیکه مرغه هغه هم زموږ سره په سټوډیو کې دی. ښاغلی هډوال صاحب، ستړي مشئ، خبرونه ته په خیر راغلی.
مننه. خیر اوسې. ډېره مننه ستاسو نه چې نن داسې یو مهمه موضوع ته مو زه را بللی یم، او خدای دې وکړي چې انشاءالله د موضوع تر یو حده پورې خپل حق ادا کړو.
ولې نه. ډېره مننه چې تاسو راغلی. درنو اوریدونکو، استاد ځینې پیغامونه او وړاندیزونه هم په خبرونه کې شریکوو. نو 0993 او 0923 شمیرې دي چې موږ تاسو مخامخ سره وسلوي. خو ستاسو په ان کې مېرمنې او ماشومان روغتون او کلینیک ته نه پریښودل کیږي، ځان یې چاته وړي. خپل پیغامونه مو بیا 0893 01 01 شمیرې ته هم پریښی شي، او یا که تاسو د همدې موضوع په اړه چې موږ غږیږو په خپلو سیمو کې ځینې مثالونه او بدې پیښې لرئ، نو هغه هم کولی شئ 0893 01 01 شمیرې ته پرېږدئ چې ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. خو اډوال صاحب، اول دلته خپرونې ته راځو که لږ ژور وغږیږو. اصلا د سړیو او ښځو بنسټیز حقوق چې موږ پرې بحث کوو تر ډېره په روغتیایي برخه کې هغه څه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. محترم اورورا، دیکې هیڅ شک نشته چې موږ یو قانون لرو چې هغه ته قانون الهي وي. په قران کریم کې الله سبحانه و تعالی د هر چا حقوق معلوم کړی دي، او دا هغه کامل او شامل او جامع قانون دی چې تقریبا 300 کال شاوخوا کېږي چې دا راغلی دی، او تر اوسه پورې چا په دې باندې په یو کلمه باندې هم اعتراض نه دی کړی چې دغه کلمه ولې مخکې شوې ده یا وروسته شوې ده، دغه حق ولې داسې شوې ده یا داسې نه شوې ده. لذا الله سبحانه و تعالی په مختلفو ځایونو کې اشاره کړې ده، او د هر چا حقوقو ته اشاره کړې ده. د میراث حقوق وګوري که نور داسې حقوق وګوري، او په دې حقوقو کې صرف د فیصدۍ په اساس باندې فرق دی. لکه د میراث حقوق چې نرته مثلا دوه برخې ورکول کېږي او خسته یو برخې وغیره، هغې دپاره معلتونه او شی نه ده کړي. لاکن صحي یا نفسي کم حقوق چې دي په دې کې بیا هیڅ فرق نشته، او دا د هغه 15 مقاصدو څخه یو مقصد دی چې هغې ته مقاصد شریعت الاسلامیه وي، چې هغې کې یو حفظ النفس دی، چې هغې کې یو حفظ النفس دی، حفظ المال دی، حفظ الدین دی، او حفظ العرض دی. دا هغه 15 مقاصد چې همیشه ډیر غټ اعتبار ورته ورکړي. دا هغوی څخه یو دا کړي چې د دې ساتنه چې دا هغه واجب او فرض ده. لذا هر څوک چې کله د واجب او د فرض مخنیوي کوي، د کې هیڅ شک نشته چې دا یو په اصطلاح د هغه شی نه مخنیوي کوي چې خدای تعالی په هغه باندې د کولو امر کړی
دی. دا دوی یعنی هغه بشری او بنسټیز حق چې د زوکړې سره ورکول.
نو ځکه همیشه مونږ یو اصطلاح عام لرو په کتابونو کې، او په هاته په دې کې ډیر زیات لیکنې شوی، هغه ته حقوق البشر وي. هغه بشر دی. بشر یعنی دا عامه کلمه ده. کدا نر وی او کدا خزوی، کدا جلی وی او کدا الک وی، کدا زوړ وی او کدا ځوان.
خو په ټولنه کې چې توپیر کیږي، مونږ په ډراما کې یو مثال تمثيل ولې جو مدل ته ټولنه کې مونږ تاسو وینو عملاً دا شه. نو دا څه پیغام لري؟
دغه هیڅ شک نشته چې دغه توپیر یا دغه فرق چې په دې ټولنه کې کیږي، دا به د جهالت په بنیاد او اساس باندې کې، په نا علمي په بنیاد او په اساس باندې کیږي. یا به کله کله د ډیر تاسف سره يم چې بازي انسان دومره از اندازې ته د زد او دغه نه کار اخلي چې دغه خپل زد خپل جهالت دی. ځکه دا په انسان کې جهالتونه او داسې شی نه ته مجبوري یو کوي چې اته ورته حیران پاتې شي چې د دې علم ته وګوره، د دې کار ته وګوره. هغه د زد وجه نه او دغه انانات او عرف چې موږ وتا ورته صورت دا په شریعت کې اخیرا نه هغه شی نه چې نور هیڅ وجود و نه لري، هغه هم په دې شرط چې د شریعت سره ټکر کې نه وي. په شریعت کې شریعت سره تصادم حالت کې نه وي.
تیرونه مونږ په دی وغږېدو چې کا زده کوونکي نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، په لار کې ازارول کېږي، ټولنه د بې سوادۍ په لور ځي، ولې که دوی روغتیا ته نه پرېښودل کېږي، یعنې کلینیکونو ته نه شي تلی، نو دلته ټولنه له څه سره مخ کېږي؟
دې کې هېڅ شک نشته دی چې د مریضانو منې کېدل د علاج او د معالجې نه، دې ته په عربي کې وایي قتل المواطن ببطء، یعنی یو ټولنه په آهسته آهسته په ډېره دغه سره ختمول دي. هر سړی مریض کېږي، یعنی الا ماشاءالله هغه به ډېر نادر شاز او ډېر خوش نصیبه انسان چې هغه مریض نه شي. او واړه مرضونه همیشه چې په وخت کې په ابتدا کې د هغې علاج و نه شي، هغه غټېږي، بل اخر په قتل باندې او په مرګ باندې تمامي.
دا خو د اسلام نظر ته د موضوع په ټولنیز لحاظ نه، دلته چاته خی سړی ته خی چې د میرمن نه پښتنو کې ستاسو وضعیت څنګه دی، کنه میرمن ورته وایي لاغه ورسته اقدام وشي.
د رسول الله علیه السلام فرمای کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیته، هر یو کس چې دی مسئول دی د خپل فامیل او د خپل دغه څخه. دې کې هیڅ شک نشته دی. اول خدای چې څوک احساس د مرض وکي یا د کوم تکلیف وکي، دته په کار دی چې د خپله د کور مشر ته وایي، چې د دې کور مشر ته هر څوک که نه واده شوي جلۍ مور پلار ته خپله وایي، که واده شوي جنۍ او ښځی باید خپل خاوند ته وایي، ځکه چې نږدې ترین دی ته همدا دی. نو لهذا اول خو په دې باندې لازمه ده چې څوک احساس د کوم تکلیف کوي باید په خپله دا د دې اظهار وکړي او د کور مسؤل ته ووایي چې را که بل فرض چېرته نه وي خدای نخواسته یا لري یا ناڅاپي داسې حمله، دلته هېڅ ضرورت د دې نشته دی چې دا چا نه پوښتنه وکړي، فورا دې دا خپله اقدام وکړي. په کور کې هېڅوک نشته، یو خاوند یو مېړه په یو کور کې اوسېږي، خاوند یې تللی دی دفتر ته، د کور مسؤوله د ښځې په غاړه ده، یو ناڅاپي په دې حمله راغله او احساس د زړه دردی وکړه، دا به اوس تلیفونونه کوي، کیدای شي ټلیفون د هغې بندي، کیدای شي هغه په یو مجلس کې، کیدای شي هغه په یو میټنګ یو په دغه کې د دې ټلیفون اټینډ نه کړي. تر دا داسې خطرناکه حمله ده که دا په دقایقو په ساعتو په دوه ساعتو کې دننه د دې دغه ونه شي، نو دا د منځه ځي. نو دلته هېڅ د دې ضرورت ورونه نشته دی، د دې ضرورت دلته دا نشته دی چې دا د چانه چې دا د چانه به اجازه وخلي په داسې حالاتو کې. یو سردردي ده، عادي مرضونه دي، شی نه دي، فرق نه کوي، دا کولی شي چې لږ د صبر تحمل نه پکې کار واخلي او په اجازه باندې دا کار ته.
ډېره مننه. موږ اوریدونکو ته چون شمیرې هم بیان کړي، یو همیشنی اوریدونکی توخی صاحب را سره دی، امید توخی صاحب چې لنډ پیغام دې ولرو او که پوښتنه لري هغه خپرونې ته ډېر زیات پخیر راغلی، ستړی مشي. ډېره مننه. خیر اوسې توخی صاحب، خیر راغلی.
محترم مېلمانه، ته مثلا د ویناوې ډېر د قدر وړ وې، خو رښتیا هم زموږ داسې نظر ورکوو چې موږ خپل مریضان خاصتا هغه عاجز هغه زنانه چې زموږ وروستۍ اکثره تر لاس لاندې دي، باید دې ته موږ اجازه ورکړو چې مریضان وي او ډاکټر ته ولاړې شي یا کلینیک ته ولاړې څوک را ګرځي، دا نه د شریعت له لحاظه جواز لري او نه د انسانیت له لحاظه، ځکه دا مریضي د کچېرې خدای نه خواسته شخص یا دا مړه شي، دا یو بالوایسته قتل بلل کېږي، ځکه چې د دوا او کلینیک په تګ دا خو شرعي شی دی، خو په فقه په احادیثو په ټولو ثابت دی چې سپارۍ به دوا خامخا کوي، نو که څوک زنانه یا د دوی بل ځېرې داسې له دواخانې را و ډاکټره را وګرځي وایي زه ستر کوم، دا ستر نه ده، دې ته کتاب جواز ورکړی ده د عالم ناست مېلمانه ځخه. نو دا سوال ده چې څه په کار دي، آیا علماو ته دا په کار دي چې دا پوهاوی د منادرو له لارې ځخه اظهار کړي، او که حکومت یو کوشش وکړي او د وطن ستونزې دي یا څوک په دې سپور کوشش وکړي چې خلکو
بلاخره هغه هغه حقوق ورسیږي. ډیر زیات مننه توخی صاحب، تاسو نظر مو هم خبر کو، پښتنه مو هم واخیستله. مننه یو بل اوردونکو هم لرو خبرونه ته خیر راغله، ستړي مشه، مننه چې منتظر پاتې لطفا خبر را سره وکړي. وعلیکم السلام غزنیوال سے محترم، ډیر زیات خیر راغله، زمون خبرونه مو حتمن تعقیب کړي د نظر مو اورو.
خوشاله اوسې. اول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم بیا تاسو ټولو ته. زما خو یو له دیوال صاحب نه دا پوښتنه ده چې د موږ جامعه د موږ ټول بالخصوص د پښتنو ټولنې چې چیرته اوسېږي کلیوالي ژوند البته دی دغه مشکلات لکه دا وشي تاسو بیان کړی د مشکلات ډیر دی نسبت د ډیر واجو ته چې دا بد رواجو نه په ټولنه کې رواج شوی دی نو د دې لپاره ولی دا څنګه چې جنازه روان شي دی ولی د منبر لاري ولی د مسجد لاري د خلکو ته هم دا خبره نه رسېږي چې حق او حقوق دی خیاندو دی ورونو یو دی او دغه سي د دې لپاره د پرمختګ لپاره د صحت لپاره دوی کار وکړي ځکه چې په ټولنه کې اوس هغه مشران هغه حکیم دي هغه ملایان په مسجدو کې یا په زور سره یا په رضا سره هم څه ملایي کوي نو زموږ هغه پښتني سیمې ټولې یو په جنګ کړي دي هلته هېڅ نشي کولی چې یو کلینیک ته یو ډاکټر ځان ورسوي خپله خو بېخه نشي تللی دی کوچني سره هم څوک نه پرېږدي دوی عکس العمل نه شي
پوښتنه مو واخیسته او نظر مو هم خپور شو ډېره مننه بل اوریدونکي هم لرو چې له کوم ځای نه اړیکه نیولې خپله ځان معرفي کړئ او خبرونې ته په خیر راغلی بلې ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده اړیکه موش لیدل د ډیره مننه چې زمونږ سره اړیکه نیولې وای دا ونه کول غواړم د دغه موضوعاتو په اړه چې مونږ خبرې کوو تاسو سره تغیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې پریښی شي یو کلی زرغګونه ډرامه د دوشنبه په ورځ مازیګر 4:30 بجې خپرېږي چې دوه نوي پښتنه هم لري تاسو کولای شئ هغه وخت دوه نوي پښتنه ځواب کړئ مونږ ته دا ونه هم زین اوردونکو پیغامونه پریښی دا ورو
امر الله خبر کوم د ننګرهار نه څنګه چې خځې بے تعلیمه پاتې شوې دا به پاتې شوې نو دا به د شي چې دا ټولنه او دا به ډېر د تور تم سره مواجه شي ځکه چې خځې که تعلیم نه محروم شي نو دا ډاکټران دا معلمین دا خلک به بېخي بسې دغه سره مخ شي
زما ازادي راډیو ته پیغام دی چې اسلامي حقوق داسې پایمال نشي کو اسلامی حقوق جان ته دي اسلامی حقوق څه اوس غلط استفاده شته کې اسلامی حقوق خدا نه دي چې پانتو دراو داسه خلک مخ لای چې د شي نه خو نو پوری وسلام
ډیر مننه درنو اردوونکو ستاسو پیغامونه او چې 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې ته مو پریخي وډول سپ دا اردوونکو زین مخامخ اړیکې زین ساتي ستاسو نظر په اورو
لیکي چک نشه چې توخي صاحب نه ډیر مننه ډیر یو مهم نقطې ته اشاره وکړل ازما په نظر اولا نه مسؤلیت غټ مسؤلیت چې د علماء او کرام دي ځکه علماء کرام د جامع سره تړلي خلک دي همیشه یعنی پینځه وخت ورته منځونه ورته
زیات باور پر موجود
زیات باور پی لري زیات اعتماد خلق دی یعنی خطه به قدر دی کې هیڅ شک نشته الا نادر شاس پرګه دغه به
خلک سیاسي فشارونه په دويشته چې دوی د موضوعات نشي بیانولې
نه زه نه پويګم چې سیاسي فشارونه دي د تاسو په افغانستان کې ډېر زیات مشکلات لرو متاسفانه کنه جنگي دغه دی یعنی کېدل شي یو جاهل سړی په ټلیفوني باندې چوک چوک دغه کې دمکې نه ورته ورته دي کې او دغه کې کېدل شي د دې نقطې نه ویری
دا د دې سبب شي چې حقایق پټ
شي نه ابدا د خدای نوم حق دی حق څنګه پټه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره فرمای چې استوسو بالنساء خیرا دا حدیث څنګه پټ شي دا حق چې تاسو دې د خو سرخه کوي د خو سر همیشه خو چلن کوي د خو ته وکی دی هغه ستاسو یو بشر دی ستاسو دی یو هر شي ته ضرورت لري خوراک ته ضرورت لري نفقه ته لباس ته علاج ته ته په خپل چې معمولی در باندې نه راغلی ځان دې رسولې ولې دا بیچارګې ته دی حق نه لري چې ته ورسره لاړ شي او ویره سي یا ورسره څوک کولیږي یا په خپل مردانګي خو یو کی او تورته څه په لاس کې په جيب کې کیږي چې واخله ځل لاړ شي په خپل لاړ شي دویم دا چې دا سره قبلي چې د خزه او د خور او د مور علاج نه وکي نه قبلي نو چې خزه منګه د تعلیم نه منې کو زمونږ د خزه علاج نه به څوک کوي یعنی لکه فکر
کوم په دې اړه بل
دوه ما نقطه ده لکه مخکې چې دا غورته غزنوي صاحب ته اشاره وکړم چې دا یو قاتل دی غیر مستقیم او دا بالواسطه قتل دی بالواسطه قتل دی دا بالکل مستقیما په قتل کې دبر قواقصه چې څوک ناروغه دی هغه خوده نه خسته دی ناروغي د وجې نه کېدل چې هلاک شي مړ شي ته دې قاتل شوې ته باندې کې الله سبحانه وتعالى فرمي من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ديو انسان قتل لك ده طول انسانيت دي قتلك لك فكر كول بكار دي لك سوچ كول بكار دي حجاب ضرور دي بحجاب كده لارشي دي سر سوق محرم لارشي بمحرم دي نزي لیکن مخکې چې ما ورته اشاره وکړله چې بعضې دي چې ډېر زیات ضرور دي.
ډول صاحب، دلته دا دومره حساسیت برانګیزه موضوع ده چې ډېر وخت بحث پرې کېږي، هغه د اسلامي حقوقو سره بیا تړاو ورکول کېږي که نه، چې یعنې فرزند که روغتون ته نه پرېښودل کېږي، که ښوونځی باید په ونه ویل شي. موږ د اردونکو پیغامونه په دې اړه لرو، څه کول په کار دي په داسې وخت کې، څنګه پوهاوی باید وشي؟
ما خو درته ویل چې اولنی مسؤلیت د علما کرامو دی، خو صحیح پوهاوی باید وشي، خاص خاص د جمعې د دې لپاره تخصیص شي. على الاقل دغه اخر 15-10 دقیقې د جمعې د واعظ خو دوی ورکولی شي که نه دغې شي ته، ولې ورته نه ورکوي؟ دوهمه دغه کې دولت دی، دولت دا مسؤلیت ده، هر څه وسایل د دولت سره دي، تلویزیون د دولت سره دی، رادیو د دولت سره ده، وزارت د همدې دپاره، وزارت د اطلاعات و کلتور د څه دپاره دی، دا همدې شیانو دپاره یې کړه. د هغې نه وروسته استادان دي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې،
او فکر کوي چې دا حق او حقوق بیان شي، تر یو اندازې به بیا دا حالات لږ
دي. کې هیڅ شک نشته دی، ما خو درته ویل چې اصلي عامل او بنیادی غټ عامل ناپوهه او جهالت دی، چې دغه شي چې دغه دی چې عرف، یعنی عرف ته څنګه اعتبار ته په شریعت باندې ورکې، عرف ته څنګه ته اعتبار د یو انسان قول، د یو مالک قول، د مالک قول، د یو د قول څنګه د خدای تعالی په قول هغې ته ترجیح ورکړي.
او دا په داسې حال کې چې دا موضوع ډېره زیاته ده دلته په ټولنه کې. ډېره زیاته مننه درنو اردوونکو له تاسو نه، د عبدالشکور هډوال نه، د پوهنتون استاد نه، چې موږ سره یې د ښځو په حقوقو باندې خبرې کولې، په تېر هم د هغوی په روغتیایي حقوقو باندې. نو دا خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسېږي. تاسو په پاک خدای سپارم، د خدای په امان. ښه وختونه.
مننه ستاسو نه.